متحده ایالاتو او برتانیا پر سعودي عربستان فشارونه زیات کړي او تیره ونه په ټینګار سره د یمن د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه تکرار کړه. او دا په داسې حال کې ده چې همدې جګړې بېوزله یمن د قحطۍ سرحد ته رسولی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړی محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کېناسته، شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري رابعې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخي روح ک پر مخ تسمکه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی، نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقۍ ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقۍ کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقۍ ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقۍ یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دود ول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي، د ولسمشر لخوا وعده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسیدلې او د مالیه وزارت لخوا وعده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډېر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
جاپانی یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غغوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غغول شي. پټه دینی وی چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهار د جاپاني یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانی دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیر د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینو یې په خپله تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډېره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته یو دا ګټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسې وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څانګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټول پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري، سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه، اوږده نقلونه لکه پخوا چې ما اشاره ورته وکړه هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلفې پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځینې وخت که سړی دغه د لنډې کیسې تجربه هم نه وي کړی، قلم دغه وړوکي داستانونه هم نه وي لیکلي، په یوه ځل دا پرېکړه وکړي چې ناول ولیکي، یا مثلا هغه د ناول د اصولو معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډېره ستونزمنه وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، که نور نه وي هغه اصولي او تخنیکي نیمګړتیاوې خامخا پکې شته دي. نو هدف دا دی چې لږ تر لږه ځوانو ناول لیکونکو باید د یوې کیسې، د یوه نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، او له هغې نه وروسته دا کار وکړي. او بله مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعاتو او د سوژو هیواد، یعنی هره پیښه چې کېږي شاید تر څنګ که نور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، د هغې لپاره یوه موضوع سوژه ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دی چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لږ تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړلی شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یوه ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوالو ورباندې خپلې نظریې مفکورې تپلی وي. یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپلې خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپلې مفکورې، خپلې خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلی وي. یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام و، دا خبره وا. ابل زموږ ټولنه تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کرکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیښو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه کسان چې تبه فکر کوي چې پورپا او امریکا کې ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مډرن او پرمختللي خلک دي، ټیکنالوژي او پوهې سره آشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کرکټر په څیر کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندیږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغې څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې که چیرته د خپلې ټولنې کرکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې را ژوندي کړي، تر ډېره شاید داسې یو ولسي سړی وګڼل شي، یا یو دغسې لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر یې ډېر ولسي دی، یو دغسې مډرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا که تاسو دغه د ارواښاد شپون صاحب ناولونه کرکټرونه راواخلئ، د هغې د تلپاتې والي یو لا تم دغه و چې د کرکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي. یعنی دغه د لوستونکي او کرکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کرکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بیخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمان صاحب ته غواړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کرکټرونو او د کرکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر دی. کرکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دی.
یعنی یو خو د محتوایي لحاظ تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه، محتوایي لحاظ په دې کې خبرې، او حتی په دې کې حتی لهجوي ستونزې کې را میخېږي. زه حتی داسې یو ناول ما لوستی چې په هغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي، او د غزوی چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کره کتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کره کتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچاته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
بله پوښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ دوه ډوله نقل قولونه په ناولونو کې راوړو چې یو هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا اتل غږیږي، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل څرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي. په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستونکي ته ډیر خوند ورکي او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي، هغه چې مستقیم وغږیږي په خپل او هغه چې لیکوال وغږیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وغږیږي، یا کله ناکله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم. زموږ ناولونه تر ډیره پورې دغه سدي شي دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دی روان، یعنی د زه زمیر استعمالوي داسې مې وکړل هسې مې وکړل. په دغه کې تیز ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان تشه نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزي دا ډیر ځله د سپتبي ډول واده نه کوي لکه نکه چرا منست کیږي دا لکه ماشینی شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورپ برخه کې انجبه ورپ برخه کې په مسنوي ډول را منست کړي او کله کله په مستقیم په مسنوي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه شپه موږ مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په هغه ډول پای ته ورسیږي هغه څه دي ملشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای زه کوم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمې یو بل اړخم را پیدا کړي. که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټولې خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کشي په اړه کړی چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کرکټرونو درونی انځورګری ده، مثلا باطنی انځورګری ده چې رواني حالت څنګه دی اروایي حالت څنګه دی. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمایي پورې د خپل کریکټر له رواني حالت یا درونی حالت سره نو واشنا شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په پایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې شي، مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اته هیله او ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تر ډول، یعنی دا روان درونی انځور دی چې ذکر کړو. او بل تډیره پوری دغه د بهراني انځورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وایم تډیره پوری لکه څنګه چې مکالمو کې انځوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انځوريږي. په دې کې هم تډیره پوری ځنې وخت انځوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا موږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظرکشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي. تاسو فکر کوئ چې کله کله دا ناول په کتل کې چې د منظر کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژیدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدی چې غوټه ته رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا پغه کپه پینځو برخه وی شو په دغه دوه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لوستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنور هم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستون کې د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یار داسې به وایي کزه دې ناول لیکوال ما دا دغه څنګه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه سي چې الوستون کوي وای چې هو همدا سي هم کېدای شي او باید همدا سي شي وای دینه خو بل ډول امکان لري یا مثلا کله کله ناول هي خواته گزاروي او د سي وای چې ما چې څه وخت لغه سي ورشل دان په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایله څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نه نو خو بیا هم داسې تر د پنځو لسو شپږ کلمو داسې سلسله علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخل ترو خدای دی بخل ټول استاد فضل الدین نه د لغنه مې د سرمینا زکوله سلو بس ترې اندازه پرې مې شي بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفع کوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وسه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي و
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ داسې ګلګې لرله چې هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمجان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه مو شخصي یو تاسو وظیفه اجرا کړی
بله اصل سبزا په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دند لرله د وظیفه لرله دا موږ تشکیل سره لا وشو خو فعلا زه په وظیفه کې امام دونری په شخ کې نه
او ورسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دند لرئ خو د دې مخ کې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلودې تاسو اکثرا څه کول سر دم کول چې کچیر د محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه د جشنونه تا کنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلودې
بله درنه مو شاګردان هم لرو شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلاً ودو تزي د خادګان خلک دي از ګروي لري ګروي هنري لري زی محفل
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوی دین چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري دغه جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډېر رواج ده میدا پروګرامونه شروع راشته او پروګرامونه راکم راکم دي کوم نفر شو غوړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او کچیر ته تاسو نه څه وغوښتنه وکړي چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
بسترګ اصل صاحب خیر اوسه چې رهنه سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو زما پخپله د وطن په هر جا ګران ده انا چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړه ده ښه کمپوز یې هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا مرکرد شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکانداری کارونه کول نور هغه نه وو چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا دپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلا لپاره خو تو اصل صاحب تر اوسه هېڅ شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنځه د یو تشکیل لرل د هنرمندانو مخکې یو یادوري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت لخوا نه لغوه شوی دی اوس تشکیل نه لري اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړې وي
ولې هسې ډېر کم پاتې دي بشارګان ټول څوک په کورو کې دي بیکار دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نومېږي چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی هغه بشاره یو روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم په اساس د محافظ محافظ یم
فقط دیگه از رازی تر بگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی دا هنرمندی
بله بله هنرمندی سایدشیان نست و سایدشیان گیز رسو اتباجره شو تر سالور بجو پره بس سالور بجش بیرتزو
چه فکر که وی در شاست چه همدغه رقم چې اصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حال کې اوسېږي همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبر واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایسه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې په سپرده وغوړېږي دسر خاموش سی خفه چوب سی
د دې حالت نه دغه موسیقي د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څو وړاندیز کوي تاسو
موږ وړاندیز دا چې باید هنرمندان ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي که بیرته دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي. او که دا رقمي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم دا شه پیدا کړي.
ډاکټر ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو، موږ هم را وغوښتلو د زړه خولم راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوو.
مهربان
کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکارا وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغی و درې پیریان به در سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړ نجلۍ ولاړه وه. شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. په یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږې تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږې لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ور غږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل. پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه. څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ور غږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي څپلو ته وکتل او یې ویل، څپلکې دې ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادې څپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نه جوړه یم. ته یې په پښو کړه. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، په دوړو کې ورکه شوه. بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیوه. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلې شوه. بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنګارنګ پاپړ. یودم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ما شیرین آغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ور نږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، په رنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل بل کمی سم لرې؟ نه پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل مور دې درته اخیستې؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستې. نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست. ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ږیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بي څه نه دي، دس زما تر مخ کې وویشت.
ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړي کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروستا بل شاعره میرمن رابعه دا، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لن ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خو لکه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکه تراستون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکه تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روح ک پر مخ تسمکه، دوزخ روخ که پا مخ تسمکی، نمی ده آغا دلت بیلتون که، نمی ده آغا دلت بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند د نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته کوکې.
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینه ته نږدې شوه، ویلی یه زما دستر تبر واکمنی، د ساکانو د سر تاج کل زرینه، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده، کک
اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو، کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډېرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه، یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ، کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو، هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو، دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه، یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی، کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله، پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ، ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم، انتیخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویې ولور سوبه د جګړې ده، کک چې مست په جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو، په خپل ګرز په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې، انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو، جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه، د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل، هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو، د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته، د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ، د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه، کک غوسه و له کېږدۍ څخه راووت، ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته، یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل، د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کساد څپې وې تندې، فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې، د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره، هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای، خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و، څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي، کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی، خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو، یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي، ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغرده راغلل، د فرهاد د کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو،
د چروان او د فرهاد د تورو شرنگ شو، لکه گده نگر چاپیر د جگرو شور و د ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر اخوا پا زغل پا تیخته. شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر، د چروان ها قهر جنه توری وخور، د فرهاد پریکړه سر پر نیزی حسک شو، د ساکان و لخکر خپل هیواد ستون شو.